السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې د دریو نه تر څلورو بجو په دې خبرونه کې ز منور شاسته کوربه يم نه کې پیرزونه مې قبول کړي د کورونا وایرس د محدودیتونو لوجې د ځانګړو خبرونو په لړۍ کې په دې خبرونه کې تاسو ته د مشال ریډیو مجله وړاندې کوو خو په سر کې په مو کې د سات خبرونو ته د خبرونو سرټکی پښتون ژغورنې غورځنګ د عارف وزیر د وجنې خلاف په نړۍ کې احتجاجونه کوي د بلوچستان حکومت د کورونا وایرس مخنیوي لپاره ټول بند د روانې میاشتې تر 19 غزولې دی او افغان حکومت پرون 102 طالب قیدیان خوشی کړی دی د خبرونو تفصیل پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل مخکخ عارف وزیر د وجنې پر ضد نن احتجاجونه اعلان کړي د دې احتجاجونو اعلان د غورځنګ مشر منظور پښتین د مئی په 3 په واڼه کې د عارف وزیر د جنازې پر مهال کړی وو د غورځنګ یو مشر محسن داول پرون ناوخته مشال لريو ته وویل چې د غورځنګ په غړو یې غږ کړی چې د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره ورکړل شوې لارښوونې دې په پام کې ونیسي او خپل پیغام دې نړۍ ته ورسوي عارف وزیر د مئی په لومړۍ نیټه د جنوبي وزیرستان واڼه ته نږدې په وسلوال برید کې زخمی شوی وو چې د مئی په 2 د اسلام آباد په پیمز روغتون کې ساه ورکړه پښتون ژغورنې غورځنګ تور پورې کوي چې په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ تر شا د پاکستان پوځ او جاسوسي ادارې دي خو د پاکستان حکومت او پوځ دا ډول تورونه په وار وار رد کړي او ویلي دي چې په سیمه کې د امن راوستلو لپاره د ترهګرو خلاف جنګیږي د پیښور لیډریډینګ روختون چارواکو زیګنتون یا د ماشومانو پیدا کولو څنګه په موقتی ډول تړلې ده دا ګام پرون ناوخته له هغه وروسته واخیستل شو چې په یاد څنګه کې یو شمېر ډاکټرانو نور روغتیا پالان په کورونا وایرس اخته شول د لیډریډینګ روختون ویان محمد عاصم تیر مخام په دې اړه مشال لیډیو ته وویل چې ټول ټال 10 ډاکټران نرسان او نور مرستندوی کارکونکي له کورونا وایرسه متاثر شوي دي د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو اتحادیه په وینا په دې صوبا کې تر دې دمه په 140 ډاکټرانو او روغتیا پالانو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی دی بلخوا له دې وایرسه یو ډاکټر او د لیبارټری یو کارکونکی مړ شوی دی د بلوچستان حکومت د کوټې په ګډون په ټوله صوبا کې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر ټول بند یا لاکډاون د روانې مئی میاشتې تر 19 نیټې غځولې ده په کوټه کې تیر ماښام د کورونا چارو د صوبایي وزارت له لوري په اعلامیه کې ویل شوی چې د ټول بند پر مهال به ټولې تعلیمي ادارې کاروباري مرکزونه او مارکیټونه بند وي دغه ډول به په سیاسي غونډو او تر لسو زیاتو کسانو پر غونډېدو بندیز وي اعلامیه زیاتوي چې په کوټه ښار کې به د عادي سورلیو ګاډي بند وي او په موټرسایکل د دوو کسانو سورېدل هم منی دي بلخوا د تاجرانو اتحادیه د لاکډاون غځولو مخالفت کړی ویلي دي چې د مئی په 10 به خپل ټول دوکانونه خلاصوي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ په پاکستان کې په کورونا وایرس داخته کسانو شمیر 21,500 ته رسیدلې بلخوا په دې هیواد کې د دې وایرس له وجې 4,500 کسان مړ شوي او تر 15,200 زیات یې بیرته رغېدلي دي د پاکستان د روغتیا چارواکو په وینا په پنجاب صوبه کې 8,103 په سند کې 2,802 په خیبر پښتونخوا کې 3,208 او په بلوچستان کې 2,221 داراس په اسلام آباد کې 4,000 گلگت بلتستان کې 3,200 او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې په 1,000 کسانو کې د دې وایرس تصدیق شوی دی کورونا وایرس تر دې دمه په نړۍ کې د 6,000,000 زیات کسان ناروغه کړي چې 2,500,000 نه زیات یې مړ کړي او څه کم 2,000,000 ته بهتر رغېدلی دي او بل خبر دا چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وای پرون یې 102 تنه طالب قیدیان خوشی کړی دي دا خبره د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی ویلی دي چې سباندې 150 طالب بندیان تر اوسه له زندانونو خوشی شوي او د خبرو تر پیل مخکې نور هم خوشی کیږي د امریکا او طالبانو د موافقې په اساس چې د فروری په 9 په دوحه کې لاسلیک شوی افغان حکومت د طالبانو 15,000 قیدیان خوشی کوي او په بدل کې یې طالبان 1,000 تنه قیدیان خوشی کوي طالبانو هم د قیدیانو درا خوشی کېدو د پروسې هرکلی کړي خو ټینګار یې کړی چې نور قیدیان دې هم خوشی شي چې د بین الافغانی خبرو لپاره موقع برابر شي دا اوتر دی دمه د مشال خبرونه. د مشال ریډیو خبرونه دي او څنګه چې تاسو ته معلومه ده د کرونا وایرس وبا څنګه په ټوله دنیا کې خوره ده او بیلابیل حکومتونو او هیوادونو خپل احتیاطي تدابیر اعلان کړي دي. چک ریپبلیک پراګ چیرته چې د مشال ریډیو مرکزی دفتر دی دلته هم ځینې محدودیتونه دي چې له وجې د مشال ریډیو ټول همکاران په یو وخت دفتر کې نه موجود یا نشي راتلی او دغه خبرونه چې مخکې تاسو عادي ډول باندې اورېدلې هغه هم بدل شوې دي. د دغه ځانګړو خبرونو په لړۍ کې دا وخت تاسو لپاره د مشال ریډیوي مجله خبرونه لرو چې نجیب عامر جوړ کړی. راځي چې بګاړی واورو.
د مشال ریډیوي مجله د مشال ریډیوي مجله ګلون اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. یو بل خصوصي غنا خبرېدو ته چمتو ده چې حجم یې د معمول نه لوی دی. دا ځل مو په کې د افغان فلم ستوري ایمان افغانستان سره دغه په مشهور فلم حسن او نورو سینمایي فعالیتونو باندې خبرې کړې دي.
فلم جوړ شو، فلم په کاناډا کې وښودل شو، دغه فلم امریکا ته لاړو او په هغه سینماګانو کې وښودل شو چې د هالیوډ او بالیوډ فلمونه چلېدل.
همدارنګه مو د یو لیکوال سره خبرې کړې چې رشته طبابت ته او له چینایي ژبې پښتو ته د کورونا وایرس په اړه ځینې ژباړې کړې دي.
چینایي ژبه د واقعا یو ډېره ستونزمنه ژبه وه. نو مونږ یې هم په لومړي کال کې چې مونږ کله بیجینګ لانګویج اینډ کلچر یونیورسټي ته لاړو هلته افغانان مونږ کېدای شي اوله مرحله وو. ډېره مغلقه ژبه ده، واقعا ډېره سخته ژبه ده.
ایمان یو افغان فلم ستوری دی چې په لزګونو فلمونو کې کار کړی. ځینې خلک هغه د رسول ایمان په نوم هم پیژني. د نوموړي یو فلم چې حسن نومیږي په دې وروستیو کې زیات شهرت ترلاسه کړو. حسن په افغانستان او کینیډا کې شوټ شوی او له عادي افغان فلمونو د لوړ بجټ او معیار فلم ښکاري. د فلم جوړونکي، لیکوال او د هیرو رول لوبونکي ایمان مشال لړیو ته وایي تمه زیاته وه چې دا فلم به د افغان کتونکو ترڅنګ د افغانستان د حکومت پام هم ځان ته ور واړوي. موږ له هغه سره خبرې کړې او په سر کې هغه دا پوښتنه ځوابوي چې خپلو کړو فعالیتونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
نجیب جان سلامونه ستاسو د راډیو درنو اوریدونکو ته احترامات وړاندې کوم. په دې هیله چې د دنیا په هر ګوټ کې دي خوشحال او بریالی اوسی. زړګیا ما زخو فکر کوم ما ډیر کار کړه. نو تقریبا زما شل کاله کیږي په دې شلو کلونو کې په واړو غټو فلمونو کې مې رولونه لوبولي دي. د نورو دوستانو ترڅنګ په مختلفو ژبو مې خبرې کړې. زما یو پښتو فلم مو نقاب چې په تقریبا شپږو کاله کیږي دغه. نو په ځینې فلمونو کې مونږ مکس دریو پښتو شیر شکر خبرې کړي، لکه عشق خاموش کې چې دا هغه فلم تر اوسه نه راغله. خو په حسن کې نو کار ډیر شوی. خو په هر صورت دغه دوه درې کلونو کې لږ زه لږ خپه شولم د دولت او چارواکو نه، نو کارونه لږ په ټپه ودرېده.
صحیح راځه. د همدا حسن فلم په باره کې به خبرې وکړو. د حسن فلم په باره کې ما ډیر څه اورېدلې، ډیر څه لوستې دي او تازه تازه ما خپل دا فلم وکته. او د افغانستان د فلمونو نه سویه لوړه ده او داسې ښکاري لکه د هالیوډ یا د بالیوډ یو فلم چې یا د کوم بل هیواد د پرمختللې نړۍ یو فلم چې وي، د دې فلم تجربه څنګه وه؟ دا خو عام فلم نه دی، څنګه وتوانېد؟ او ما چې هغه ټایټل د دې فلم لوستلی نو په هغه کې فکر کوم زیاته برخه ستاسو ده، د فلم هدایتکار او لیکوال او سناریو فکر کوم ډیره برخه ستاسو ده. د دې فلم قصه کرا ته وکړه. د حسن فلم
نجیب جان داسې چلو چې مونږ ډېر واړو غټ ځینې کارونه کړي وو. خو په هر صورت تند ډېره وه او ما غوښته چې د ملي وحدت لپاره یو پرمختللی فلم جوړ کړم، ځکه چې ډېرو دوستانو به تل دا شکایت کوو چې والا اکثریت افغانی فلمونه کوالیټی نه لري او ځینې د هندي فلمونو کاپی دی. زه نه پوهیږم چې دا د هالیوډ د فلم کاپی دی، خو زه په دې فکر کوم چې څنګه یو وطني ښایسته با کوالیټی شی جوړ کړو چې افغانان پرې وویاړي. نو دا سوچ را سره و او تقریبا دو کال ما په دې فلم زیار ویستلو د خپل ټیم سره په ډیرو بدو شرایطو کې په نام نه یو کې دغه فلم مونږ جوړ کړ په افغانستان کې، او د دې نیم فلم شوټینګونه په ډیر مشکلاتو زه کاناډا ته لاړم. اول ته ځکه چې دا قسم دغه سی و چې نیم باید په افغانستان کې جوړ شي، هغه انزوري چې زمونږ افغانان په افغانستان کې سره قانون ژوند کوي او د افغانستان نه چې وتلي دي هغوی په څه مشکلاتو باندې اخته دي. قانون خو د افغانستان نه ووتلو، افغانستان کې نام نیو، جنگ و کار نه و، خو کله چې خارج ته لاړو مونږ هلته څه ستونزې لرو. نو حسن فلم د هر یو کور کیسه ده، که زمونږ د کور کیسه نه، زمونږ د خپلوانو کیسه ده، زمونږ د بل ورور کیسه ده، زمونږ د ترک کیسه ده، زمونږ د ترور کیسه ده. نو او دغه فلم خوشبختانه چې مونږ جوړ کړ، د دې د پوسټ پروډکشن کارونه ما په انډیا کې وکړو، د دې فلم میوزیک مې جوړ کړ چې هیڅ شی په کې کاپی نه. نو ډیر خلوبغاړي ما سره په دې فلم کې و، لینا عالم چې د افغانستان ویاړ ده، هغه د فلم د انجلۍ رول یې ولوباو. نور ډیر ښه ښه رضازاده صاحب چې پاک ورسېده، کاظم جان او نور د خدای وبخښي، درې کسان اوس مړه دي د دې فلم. او عباس شوبان چې د افغانستان یو وتلی ډایرکټر و، هغه د پلار په رول کې راغی په تورنټو کې، په کاناډا کې ما هغه ولیده. نو په ډیر پراخه تندی دا رول ومنله. نو ډیر فلم جوړ شو، فلم په کاناډا کې وښودل شو، فلم مې ویوړلو اروپا ته، په خار خار کې وګرځېدم. او ډیر ویاړ مې کوو چې خلکو په ډیر ښه وجه د دې فلم نه ستاینه وکړه، او دغه فلم امریکا ته لاړو او په هغه سینماګانو کې وښودل شو چې د هالیوډ او بالیوډ د فلمونه چلېده.
او حتی ریسپانس څنګه و، فیډبیک یې څنګه و، پیسې بیرته وګټله کنه؟ ځکه په دې فلم داسې ښکاري چې ظاهرا ډیر زیات مصرف شوی. ما دې خبرې ته اندېښنه وه چې په دې سوې چې په دې فلم مصرف شوی، نو چې خلکو هغه دا فلم خوښم که، نو پیسې بیرته وګټلې کنه؟
زړګی خو زمونږ نفوس ډیر کم دی، او زمونږ ډیر کم کسان سینما ته ځي، او کوم اعتماد چې مونږ د افغانستان په سینما کې له لاسه ورکړی. مونږ په خوښ سینما درلوده، خو څو کلونو کې داسې یو فلم جوړ شوی نه و چې خلک به اعتماد کوه او سینما ته وتلو. اصل فلم هغه فلم و چې د اعتماد د جذبولو لپاره جوړ شوی، او په ځینو ځایونو کې وښودل شو، خو بیا هم خلکو اعتماد نه کوه. خو کوم ځایونو کې چې وښودل شو د ښه تشویق سره مخامخ شو. خو له بده مرغه چې د دې فلم مصرف ډیر و، ځکه چې مونږ نشو کولای چې په لس ورځو یا پنځلس ورځو کې چې په سینماګانو کې فلم وچلېږي، هغه هم زمونږ د هیواد فلم چې مارکیټ پخوا یې نه درلوده، او یو وارې بیرته خپل یو لک یو نیم لک ډالره بیرته وباسي. خو دا نمایشات چې خلاص زړګی زه لاړم کابل ته، دا ګلیکسی سینما کې مې وښوده. هلته زما ډیره هیله وه، ځکه چې دا لومړنی د افغانستان فلم و چې ډیر په سوشل میډیا کې آوازې وې چې حسن مووی دغه نمایش دی او دغه سه خلک وستل. ما ولې زه دا دولت به دغه فلم کتلې، ځکه چې دغه فلم د ملي وحدت لپاره جوړ شوی دی. ما ولې چې زه د اطلاعاتو او کلتور وزارت به ما راوغواړي، ارګ ته به مې راوغواړي، ځکه چې دا ډیر یو لوی کار شوی دی. فکر وکړئ دا لوی ویاړ دی چې په یوټیوب کې یو افغاني فلم اچ جو هلته خلکی ګوري، نړیوالې ګوري. نو دا د افغانستان د دولت لپاره یو لاسته راوړنه ده، د خلکو لپاره یو لاسته راوړنه ده چې اوکې، ځکه چې ستون فقرات د یو ټولنې سینما ده، سینما د یو ټولنې انځور ده. نو ولې دغه خلک دغه شی نادیده ونیو؟ زه تشویق نه کړلم په کابل کې، زه ارګ ته ونه غوښتلم. کله چې زمونږ یو ورزشکار په ارګ کې سټایل کیږي، خواهم اتلان دي او مونږه متلان دي نه موږ د غشل کاله
چې تاسو اړیکه نیولې و داسې کسانو سره چې هغه باید تاسو د خبره وړاندې رسولې وای د اطلاعات او کلتور وزارت ته یا
مکانه اوس ګوره زده پیدا کړم د مرکه لپاره کنه تا یو خپل وسته وګڼل چې ایمان راز چې ایمان سره مرکه وکړو چې دغه یو فلم جوړ کړي نو ار کوم خو فرهنګي کسان شته کنه الته یو یو سان چې د دوی مسولیت وجدانی زکه چې دوی باید د دې وظیفه ده چې ما پیدا کی کنه چې ایمان اوکې مونږ د فلم د فلم وګوري چې په افغانستان کې څه تیریږي اوس د ګوتو پښمر هنرمندان دي چې ښه کار کوي نو دوی نه ګوري چې ولې دا زمونږ هنرمندان په کوم حالت کې دي ښه دلته خو هنرمندان څوک دي به څوک ښه کار کوي په دې کلونو کې څوک پر کار دي راځي چې دغه وسته یو کنه نو دا د دوی دنده ده چې باید دوی ز غوښتلی وم نو پارک باید سټایل شوی وم ځکه چې دا یو پل یو پلم باید ایجاد شي کنه د فرهنګیانو ترمنځ او د ارک ترمنځ اوس د ټولنې اوس هندوستان ګوره په ټوله نړۍ کې ټوله دنیا پیژني په څه پیژني په فلمونه پیژني په میوزیک پیژني یو یو هنرمند چې شل کاله خپل عمر تیر کړ په افغانستان کې په بیوزلۍ بیچارهګۍ ډزو غپ او بې امنیتی کې فلم جوړی زید بانکونو نه قرض کړي د فلم د دوو بانکونو نه ما قرض وکړ نو د دولت نه چی شي زی چیزې استایل وای مونږ د خپل فلم پیسې بیرته لاس ته راوړو خو مونږ بل فلم جوړو مونږ بل کار کوو خو زه دغه تر راغلم کاناډا کې رستوران کې کار کوم نو دا خو ډیر شرم ده
صحیح ایمان صاحب نو فلم جوړ شو حسن فلم خپل فلم او تاسو ویل چې ډېرې پیسې په لګي دي تاسو بانکونو نه پورونه وکړل نو اوس حال دی تاسو دا پور خو به واپس کول غواړي تاسو څنګه واپس کوئ چیرته استه څه کار کوئ خلک به په تمه چې تاسو بل فلم جوړوئ او موږ نه خبر چې پسې پرده د پردې تر شا پر تاسو څه تیریږي
زړګیا مخکې د پښتنه وکړه چې د خلکو خبرګون څنګه وخصمن خلک ډیر با غیرته با فرهنګ ډیر خسته خلک دی نجیب جان خلک ډیر مینا راکړه خو خبره داده چې اواز خبره په مینم بخ کې نيزي مینې سره به لک او یو فلم جوړونکې چې فلم جوړي فلم باندې مصرف کوي وز افغانستان کې امنیتی په هر ولایت کې یو سینما یې مونږ به دولت باندې غک نه کوو ځکه چې امنیتی مونږ خپل فلم په هر ولایت کې خو پیسې بیرته راځي خو له بده مرغه چې په نور ولایتونو کې سینما نشته که کابل کې شته د سینما د فرهنګ ټولو لپاره یو برنامه ریزی نه ده شوی او بلې خبرې ته راځو چې اوس میر نشي بل خبره دی اصل خبره چې
مونږ هم دې باندې قصه کوله چې تاسو خلک به په تمه چې ایمان سه بل فلم جوړي خو مونږ نه خبر ځکه تاسو بانکونو نه پورونه اخیستیا به واپس کول غواړي پردې تر شا په تاسو څه تیریږي لګیا دي
ورور از چې تقریبا دغه د شل کاله وشو په رسمي ډول په سینما کې ما کار کړی 15 کاله افغان فلم کې مې دنده سرته ورسوله زه پروډکشن برخه کې بس خپل هغه زده کړې مې پای ته رسولي له بده مرغه وروره چې زه د یو د هغه فرهنګیانو له جملې څخه یم چې د دې خاورې او د دې فرهنګ قرباني شوی یم دغلته اوس راغلم کله چې فلم مې دې خواته راوستلو نو فلم نندارې ته وړاندې کو و مې لیده چې کابل ته لاړم ډېر مشکلات څوک زما په قصه کې نه شو نو دغلته راغلم وروره بیرته چې کله ما فلم خودو یو بل یو فرهنګي ټولنه وه کاناډا کې هلته مې چې وښودله دغه نه وروسته زه مجبور شلم چې یو رستوران کې کار وکړم ځکه چې د کار لپاره خو زه راغلی وم ځکه چې فلم مې جوړولو دی دلته نو دلته اوس په یو رستوران کې کار کوم نو اوس به کلونه وهمه چې دغه د دې فلم پور زه ورکم اوس که فکر وکړه هلته زما په ټلویزیون کې یو افغاني سریال جوړ شي زه ولې په کاناډا کې در په در وګرځم که زما د تلویزیونونو دا 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 پړه صحیح دسه نظارت شي ولی مون به در به در اجیو خو نشته مدیریت نشته کنه وزړګیا که مدیریت زما په تلویزیونونو کې ولی هندی او ترکی سریالونه خبريږي ولی په دې باندې مالیا نه وځه کوي چې افغاني هنرمندان باید په کار وګمارل شي کله چې مونږ افغاني تولیدات ولرو افغاني هنرمندان په کار اچول کیږي کنه اوس هنرمندان در په دره ګرځي آریان خان هلته په ممبئی کې پروت دی زه دلته په کاناډا کې پرېوتم بل په اروپا کې پروت دی نو دا خو ډېر شرم دی کنه نو دا خو ډېر شرم دی مدیریت نشته زړګیا دا د ملي ټلویزیون وظیفه څه ده تا ته اوس دا وایم نجیب جان اوس زه خبر شوم چې هلته ترکی سریالونه راوړي دوبلکۍ او اول ته خلک ورته ګماري چې پردی فرهنګ پردی ارغل زما په هیواد کې نشر کی زما په خپل کور کې هنرمندان در په در وګرځي او پردی خلک زما په ټلویزیون کې ښکاره شي خو دا خو شرم دی زه د جمهور رئیس اپنا د مشرانو نه هیله مې دادا چې خپل فرهنگ خپل دود ته د پاملرنه وکړي خپل هنرمندانو ته د پاملرنه
صحیح تاسو دا ویل چې پروډکشن لره نو تاسو د دې پروډکشن د لارې څومره فلمونه مو جوړ کړي دي ایمان صاحب او تاسو د حسن فلم او د زنو فلمونو ذکر خو مالو کو نقاب فلم تاسو یاد کو عشق خاموش په دې شل کالو کې مو ټول څومره فلمونو کې کار کړي دي او د زنو نمونه هم کو اخلي
زما لمړنۍ فلم چې دی خو برباد رفته دی چې هغه زما شناخت دی خلک چې ما پیژني د برباد رفته د فلم نه پیژني چې هغه فلم په تلو فیستیوال کې په شپږ پنځوس فلمونو کې لومړی مقام وګټه هغه د سمس له لارې هغه یو ښه فیستیوال و هغه فلم اول شو زما اولنی فلم هماغه برباد رفته دی چې هغه هم ډیر یو تر اوسه پورې د خلکو په ذهنونو کې دی په یوټیوب کې پروت دی هغه هم دغه نه وروسته ما ډیر فلمونه لکه دشمن انتها عشق خاموش کابل ایکسپریس له یشراج فلم سره چې جان ابراهیم سره ما هغه فلم کې مې کار وکړ نو ایران کې مې یو فلم مقصودی صاحب سره کار وکړ لینا جان علام و مارینا گلباری ما ډیر فلمونه رولونه مې لوبولي لکه ایمان ډیر داسې بازی فلم او دا حسن چې زما اوس وروستی فلم دی چې یو پرمختللی فلم دی دا زما د پروډکشن دی نور فلمونه مې نورو دوستانو سره کړي خو حسن زما د پروډکشن فلم دی او زما د 2 کالو یا 10 کالو هغه تجربې دي چې په دې فلم کې ترسره شوي لري
صحیح او بل نیوکه ورته وایي یو څه خو د فلم پای ډیر دردونکی دی بل رقم دا فلم نشو ختمې دی
زړګیا خبره دا ده نجیب جانه چې د یو سینماګر باید په فلم کې پیغام ورکړي کنه اوس موږ ګوره میلیونها کسان دي غواړي افغانستان کې مرستې وکړي خو افغانستان کې امنیت نشته ولی امنیت نشته د خلکو امنیت نه نیول کیږي یو ناوې یو 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 شاوکو د واده په ورځ وژل کیږي ولی وژل کیږي نو د فلم د پای خبره هم داده که یو حسن او یو تبسم قربانی شو په میلیون ها او حسن نور دی میلیون ها او تبسم نور په هر ځای کې ژوند کوي را دي شي ماشومانو سره د مرسته وکړي هغه تصویر چې د حسن فلم په پای کې فریز شوی دی سټاف شوی دی هغه معنی یې داده چې سترګې په لاره دي ماشومان د افغانستان او مرستو ته سترګې په لاره دي راځئ چې خپل خلکو سره مرسته وکړو نو ډیر انساني پیغام پروت دی حضرت ډایرکټر زدا وایم چې ډیر آباد په دې فلم کې په نظر کې نیول شوی دغه فلم چې دی زمونږ د وحدت لپاره چې افغانستان زمونږ مور ده که نن مریضه ده که بیماره ده که زخمی ده دا پرورش ته دا معالجې ته ضرورت لري اړتیا لري مونږ باید ټول سره اوږه ورکړو او افغانستان خپل کور آباد کړو نو ډیر ښایسته پیغام پکې پروت دی د فلم سندرې د حالاتو جال کې ګیریم د آرین خان ډیر ښایسته سندره ده د احمد افغانوز غزال جان عنایت د دې فلم سندرې درې دي چې دا ټول مانی وی جوړ کړي د دې تکړه شاعران دي لکه مالیار صاحب لکه هارون راون نو ډیر خلکو مرستې کړي په دې فلم کې ډیر سن نوښته هغه شان شته چې په
ډېر خوښ شول ایمان صاحب. تاسې کله د فلم هیرو حسن چې افغانستان پرېږدي روان وي نو هلته مور مړه شوي وایي چې یوه مور مې مړه شوه بل مور مې یعنی وطن خي چې پرېدم او روان یم. نو ډایلاګ برخه کې ډېر برلاسی استه او خدای پاک دې لا نور همت هم درکړي. د فلم ډېر ښکلی فلم دی. داسې څه امکان نشته چې دا فلم نیټفلکس ته لاره پیدا کړي. تاسو پته ده نیټفلکس په ټوله دنیا کې یوه داسې شبکه ده چې د هرې ژبې فلمونه اخلي او دې فلم تیار سب ټایټل هم شته دی په انګلیسي کې. څه لاره نشته چې په نیټفلکس ته تاسو لاره ومومئ دا فلم
خبره دا ما توا چې ما په نیټفلکس ډیر فوکس نه کړ. نیټفلکس هم هر چا سره نه اوس که یو سړی په سالنګ کې ناست دی یو په جلال آباد یا لغمان کې ناست دی یا په قندار کې هغه نیټفلکس رقم وګوري خو یوټیوب کته شي یوټیوب د ټولو لپاره دی. نو ما وویل چې اوکې پیسې خلاړې پوره وړی شل ما دغه توفه چې ده دغه ډوډۍ چې ده دا مېلمستیا چې ما کړې نو دا به ټولو افغانانو ته ورسیږي. نو ما یوټیوب وټاکه او تقریبا 4.5 لک کسانو تر اوسه دلته فلم لیدلی خو زه انشاءالله 3-4 میاشتو کې به 1 میلیون ته ورسیږي. نو دا ډېر دا د افغانستان د سینما لومړنی فلم دی چې پوزیټیو کمنټونه ډېر لري. تاسو تقریبا 2.5 زره خلکو کمنټ کړی. دا هر یو کمنټ چې ولولې ستاسو په سترګو کې به وښ کې راولي هغه کوم احساسات چې خلکو په دې فلم کې لیکلي. نو زه کله چې مایوسه کېږم چې اوکې زه پیسې لاړې یا قرض مې وکړ یا 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 ستړی شولم یا دا سینما مې اوس د اوس لپاره پرېښه خو چې کله د خلکو کمنټونه راځي زما دمه داسې زما دا ډېر یو ښه احساس راته پیدا کېږي کله چې د خلکو کمنټونه لولم د آسان فلم په اکله. نو توکل په خدای اوس هم نا امیده نه یم. زه له خیره کابل ته پروازونه چې پیل شو لاړ به شم. صالح صاحب ته زما لک د سلری لری ملګری دی. نو انشاءالله ارګ سره باډی کې ټینګ کم. نو وګوره چې مشران څه کوي کنه وړي چې بیرته سینما کې کار وکم
چې په خپل د افغان فلم مشر تاسو شی او خسته هنري فلمونه تاسو ظرفیت لري دا ځواک لري تاسو جوړ کړي او د نور سره کومک کوي. دا وطن په تاسو آباد دی په تاسو خسته ښکار ایمان صاحب درته وایي چې بل فلم بکله جوړوي داسې تا خو ډېر ناهیلې هم کړو خفه دې هم کړو خو داستا مینوال به بیا هم وایي چې یوه لاره پیدا کړه ایمان خان مونږ ته به یو بل فلم هم جوړې. نو
ترکیب جانا ډېر ښایسته خبرې ته اشاره وکړه که زه د افغان فلم مشر شم. اصلي د مشر وظیفه دای چې خدمت وکړي خپل ټولنې ته. کله چې یو څوکۍ مونږ ته سپارل کیږي دا په دې معنا نه ده چې مونږ رئیس یو مونږ د چا بادار یو مون خدمتگار یو. نجیب جانا کله چې وس کده افغان فلم رئیس ده که وزیر ده که هر څوک ده دوی د خلکو باداران نه دي. دوی باید د څوکۍ په ارزښت پوه شي چې دوی د خلکو خدمتگاران دي. زه هیله لرم چې پراتونکو کې کدا خدمت ما ته وسپارل شي ان شاء الله دا به پوره ایمانداري خپل دنده سرته رسوم. زه به ځکه چې ما په الته ژوند کړی زه د ټول فلم جوړونکو او فرهنګیانو د زړه نه راځم. یو داسې سړی چې ټول عمر په بهر کې تیر شوی او راشي زما مشر شي او هغه ما ونه پیژني زما فرهنګ ونه پیژني زما ژبه ونه پیژني نو هغه څنګه مشر زم تاکل کی. نو دا یو خټ کی ته اشاره کړه په دې ل چې ارګ په دې باندې یو خط تصمیم ونیسی د افغان فلم د مشرۍ پاکلا
هم دې ل ایمان خان چې تاسو د خبرې هغه غوونه تور سیږي چې دا غوړ پلاس کې ډیر څه دی ډیر څه کوي شي. نو ایمان خان د نور کوم فلم ستورو فلمونه د خوخیږي هغه که د ګاونډیو هیوادونه وي که یا نړیوال فلمونه دي په خپله کله کله چې داسې غواړي چې فلم وګورې نو د چا فلمونه ډېر ګورې؟
والا زه فلمونه هر رقم ته فلمونه ګورم ځکه چې دغه فلم چې دی یو مکتب دی. دغه فلم لیدل په دې کې باید مختلف درسونه ولولې کنه. اوس یو اوس فکر وکړه بالی ووډ کې په کال کې زر فلمه جوړیږي، دغه 900 فلمونه دومره عالی نه، خو سل فلمونه ډېر ښکلي. همدغه سه هالی ووډ کې که نظر واچو دا ټول فلمونه سل فیصد ښه نه، خو بد فلمونه په ټولو کې شته، خو د هر فلم لیدل ښه مونږ لپاره. زه زما ډېر ښه یعنی زم د ځینو خلکو د هنر مینوال هم، لکه نواز الدین صدیقی په بالیووډ کې نن سبا ډېر ښایسته کار کوي. دغه یو سیریال ګورم د سیکرټ گیم په نوم، سیف علی خان سره نو ډېر نړیوال کارونه هغه خلکو کړي. زما د امیتاب بچن ځینې فلمونه خوښېږي، زما د ریمبو ځینې فلمونه خوښېږي، زما د تام کروز ډېر فلمونه خوښېږي. یعنی زه خپل هم هنر، یو هنر چې د ژبه او یو سرحد نه لري کنه، نو مونږ کولای شو د هرې ټولنې فلم وګورو. زه خپل مینوال یم، خو په پیل کې باید خپل تولیداتو ته وده ورکو. زه د خپل خلکو نه غواړم چې کله یو افغاني فلم په یوټیوب کې راځي، باید زموږ مسؤلیت او ایماني دنده ده چې موږ په ډزو کې، په نامنیو کې، په بدبختیو کې، په قرضداریو کې یو کار کوو، باید هغه وستایل شي. او د زموږ د خلکو دنده ده، زموږ خلک ډېر با فرهنګ ښایسته خلک دي، باید د خپل تولیداتو څخه دوی لیدنه وکړي او داغه ملاتړ وکړي.
ایمان خان ډیره مننه چې موږ له وخت راک سر مان لري په ځړه کې.
ارمان مې دایمي سوله ده په افغانستان کې چې خلک د سولې په فضا کې ژوند وکړي. د ډزې او د ټوپکو د ټانګونو آواز نور په زما په هیواد کې وانه اورېدل شي، دا زما لوی ارمان دی او هیله ده.
او اخره کې خپل مینوالو ته څه پیغام لري؟
بس دوی دی آباد دي، دوی دی خوشاله. یو بل باید وستایو، یو بل باید په غیږ کې ونیسو، خپل د لږو تولیداتو څخه ډیر ستاینه وکړو. خپل هنرمندان په پیل کې ویاړو، بیا وروسته د نورو ټولنې هنرمندانو ویاړو.
دا افغان فلم ستوري ایمان افغانستان چې د خپل هنري ژوند په اړه له تاسو سره معلومات شریکول. تاسو د مشال رادیوي مجلې ته غوږی. اوس درته د یو افغان لیکوال سره مرکه لرو. ډاکټر جاوید ساپی په چین کې د طبابت په څانګه کې تر ډاکټورا یا پی ایچ ډی پورې زده کړې کړې دي. نوموړی د کابل پوهنتون استاد، په ارګ کې د ولسمشر سلاکار او ترڅنګ د کینسر یا د سرطان پر ضد د جوړ شوي بنسټ مشر دی. ډاکټر جاوید صافی اوس مهال په کابل کې له کورونا سره د افغانستان د مبارزې د اضطراری کمیټې د متخصصینو د بورډ غړی دی. په دې وروستیو کې د کورونا یا کووېډ 19 په اړه ځینې آثار له چینایي پښتو ته ژباړل شوي دي. موږ له ډاکټر ساپی سره مرکه کړې او په سر کې مو پوښتله چې د نوي وایرس په اړه دومره زر کتاب څنګه ولیکل شو او بیا څنګه سمدستي پښتو ته هم وژباړل شو.
تاسو وګورئ چې تاسو لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکوله، دا بیخي دقیقه خبره ده چې وایرسونو ډېر د پخوا څخه انسانان حیوانات ځپلي ول. او خو کله چې دا کووېډ 19 په ووهان ښار کې رامنځته شو، نو هلته هم خلک هم ډېر زیانمن کړل. ول تاسو پوهیږئ چې چینایان ډېر محتاط خلک دي، ډېر یعنی ډېر محتاطانه عمل یې وکاو او دای د کنټرول لاندې راوستل. نو هغه وخت کې هلته په چین کې خورا ډیر مختلفو ښارونو نه ټیمونه جوړېدل او د ووهان ته استول کېدل، د دې لپاره چې هلته دی په ماتم بریک په شکل باندې لکه یو ټیم لاړ شي، یو بل ټیم راشي او دی کار کوو. بیا د یو کمیټا د استرار جوړ کړل چې په هغه کې دغه کمیټې وشلل کړی چې په دې باندې کتابونه ولیکي، یعنی دی چې څه تجارب کړی ول، یعنی کومې بیلګې چې دی عملي کړې وي. یعنی دی کوشش کوو په دې خاطر چې دې لپاره نه واکسینو نه درملو، خو دی کوشش کوو چې دې لپاره څنګه دا ډیاګنوز کی، ته څنګه تشخیص کی او څنګه درملنه وکړي. نو دې لپاره دی څنګه دغه ووهان ښار کې دغه حالت کېدو ته ورسېده، نو دی دغه کتاب آلریډي دستی پبلش کو او په مختلفو ژبو باندې او نورو هیوادونو ته واستول. نو هغه شولا چې مونږ هم دلته په دې خاطر چې زمونږ پښتانه خلک نو د دې نه زیانمنو، نو مونږ هم دغه کتاب دوه کتاب دي دا موږ باندې پښتو ته ترسو. هغه ډاکټران چې په په نور په چینایي ژبه نه پوهیږي هغې دې نه هم دې استفاده وکړي.
صحیح. نو په پښتو ژبه تاسو وایئ چې دوه کتابونه ژباړل شوي، د دې نومونه څه دي او تاسو تر څنګ نورو کومو دوستانو په دې کې کار کړی که تاسو یادونه لازمي بولې؟
یو د کووېډ 19 نه یو ګام وړاندې چې دا د په شانهای کې هلته یو استاد دی د یو یونیورسټۍ او دا د استرار د کمیټې رئیس هم و، هغې دا کتاب لیکلی و په چینایي ژبه و، دا بیا موږ پښتو ته وژباړه. تر څنګ بیا دا حمیدالله حمیدي دا ژباړه ده، ولې زما د نظر لاندې په دې خاطر چې هغه په میډیکل کې ډېر اصطلاحات یا ډېر موضوعاتو باندې نه پوهېدو، نو په دې خاطر موږ دواړو سره یو ځای په ماهنګي سره دا کتاب جوړ کړی. او یو بل کتاب دی چې هغه اوس هم لږ ذره پاتې دی ولې تقریبا تکمیل دی، نو هغه کتاب یو ټیکنیکل کتاب دی، یعنی هغه ډاکټرانو چې په ووهان کې مریضان څنګه آیسولیټ کړي ول، څنګه دی د اول سټپ نه واخله تر فراغته پورې د یو مریض، د ډېر مختلف کیسونه پکې هلته ځای په ځای کړي، کم درمل د استفاده کړي، یعنی ټول شیان پکې دي چې دا د ډاکټرانو دپاره ډېر ښه بیلګه ده، یعنی ښه ګایډلاین کېدلی شي. نو دغه کتاب چې چین کې ډېر زیات چاپ شوی دی، په نورو ژبو مو په پښتو نه و، نو دې دپاره موږ هم ما پرې کار وکړو شخصا په دې کتاب، په دې خاطر چې دا ټیکنیکل و، نورو دوستانو سره همکاري ونه شله کړی، دا ما پخپله تیار کړو، نو دا پر ډېر نږدې راتلونکي کې چاپ شي.
د دې پس نوم یې ډاکټر صاحب تاسو د بل کتاب نوم خو واغست کویت 19 نه یو ګام وړاندې چې حمیدالله حمیدي ژباړلی او ستاسو مرسته تابن ورسره وه، تاسو کوم اثر تر لاس لاندې د هغې نوم مو تر اوسه غوره کړی ورته کنه؟
دې دپاره په خاطر ته دی چې هغه کتاب یعنی د هغې چې په چینایي ژبه ژباړلی او زموږ تقریبا سره نږدې دی، ولې په دې خاطر چې نوم یې هماغه شی اوسېږي خو لږ په کې تغیر اوسېږي، نو په دې خاطر دا د کورونا د تشخیص او درملنې کتاب دی، یعنی د کورونا تشخیص او درملنه.
سیاده کتابونه ډاکټر صاحب کورونا په موضوع چې لیکل شوی، څه فکر کوئ ډاکټرانو ته یې لوستل ډېر اړین دي که عام ولس هم له دې نه ګټه اخیستی شي؟
زه فکر کوم چې عام ولس هم ترې ګټه پورته کولی شي، په دې خاطر چې په دې کې داسې موضوعات راغلي دي چې څنګه یو کس که چیرته دی دغه علایم نښې نښانې پکې پیدا کیږي او دا څنګه ځان آیسولیټ کی په کور کې کی روغتون ته لاړ شي، کم درمل وکاري، کم کارونه وکړي، کم ونه کړي، یو روغتون چې جوړیږي کم کارونه باید وشي، ډاکټر باید څنګه وکړي، یو مریض چې مختلف کیسونه دي چې په دې خاطر چې یوازې په ټیسټونو باندې چې دی دغه ټیسټ کوي، دی باندې کېدی شي بعضې مریضانو دپاره یعنی معاصره نه اوسېږي، هغې دپاره دی نور د سی ټي سکان او راډیو د سی ټي سکان نه ډېر استفاده کړې، یا نور د مختلف درمل ازمولي دي، دی کې دا ډېر شیان راغلي د دواړو څانګو دپاره، هم د عامو خلکو هم د ډاکټرانو دپاره ډېر مفید دی، خو زه فکر کوم د ډاکټرانو دپاره به ډېر مفید ګایډلاین وي.
ډاکټر جاوید صافی صاحب د چینایي ژبې د زده کړې په اړه کرته وایي، دا تر هغه ځای چې موږ اورېدلي د نړۍ یو لاغو ژبو څخه ده چې وایي په ګران زده کېږي، تاسو څومره وخت کې زده کړله او څومره وخت تاسو په خپله چین کې واست؟
او په کله چې زه په مکتب کې وم هغه وخت کې ما هم درې ټوکه کتابونه د لسم یو لسم او دولسم د کانکور د پاره، کله چې د افغانستان کې د بورډ اگزام به و، نو هغه وخت کې ما دا درې کتابونه په دې کې د سوالونه او جوابونه د لسم سمپ یو لسم دولسم چې ډېر زیات زرګونه ټوکی چاپ شول په هغه وخت کې، په دې خاطر چې دا اولنۍ بیلګه زما وه، نو په هغه وخت کې ما یو کورس کې درس ویلی په کابل کې چې استاد خاموشې استاذي کوله، نو هلته به بیخي زیات شاګردان د مختلفو زین نه راتلل، نو په هغه وخت کې ډېر زیات چاپ شول. ما د کتاب او د کتاب لوستلو سره لیکلو سره د وړکتوب نه ماشومتوب نه علاقمندي درلودله، ولې دې کتابونو ما ته ډېر څه زده کړه، په دې خاطر چې زه ډېر ابتدایي حالات کې وم، نو ما به هغه وخت کې د کانکور ډېرې ښې لوړې نمرې مو واغستې، طب پانځي ته راغلم، د هغه نه وروسته بیا یو سکالرشپ راغی، بیا زه چاینا ته لاړم، چین کې هم چې زه څنګه اول لاړم موږ هېڅ شی په پښتو نه درلودل، پښتو او دري ژبه باندې، نو نورو هیوادونو ډیر درلودل، زمونږ کم محصلین چې پښتانه وو هغه چې بلته لاړل نو په ډیر مشکلاتو سره به مخ وو، نو ما ځان سره فکر وکړ چې باید په یو څه شکار وکړم، هغه وخت څه نورو دوستانو تشویق کړلم، نو هغه وخت کې ما دوه ډکشنریانې چې یو په پښتو چینایي نه پښتو ته او پښتو نه چینایي ته، یعنې دا هغه وخت طبي ډکشنریانې ما ولیکلې، تر څنګ یو خودآموز زبان فارسی په فارسی میو کتاب ولیکه، دا غنه ورسته بیا پرته لخون کې د چینایي ژبې کتاب په کابل پانتون ته بار ولیکه، دا غنه ورسته چې کله ز بیا چاینا تلاړلم
اول ته می ډاکټرا وکړو د ډاکټرانو چورسته نو بیا ما یو کتاب د سرطان د مخنیوي د پاره ولیکو. په دې خاطر دا کتاب پښتو ژبه لومړنی کتاب دی چې چاپ شوی دی او ډیر زیات منګه ویشل دی په افغانستان کې او نورو پښتنو سیمو کې. نو دغه په دې خاطر چې نوی ژبه دی تاسو ویلي واقعیا یو ډیر ستونزمنه ژبه وه. نو مونږ هم په لومړي کال کې چې مونږ کله بیجینګ لانګویج اینډ کلچر یونیورسټی ته لاړو هلته افغانان مونږ کېدی شي اوله مرحله وو یا د دوه کسان و اول یو څه نور افغانان پخوا تللي ول. ډېره مغلقه ژبه ده واقعا ډېره سخته ژبه ده ولې اوس دی کار ورته کوي چې دا نور هم اسانه کړي څنګه اسانه کولی شي خو ډېر لوستي په دې خاطر لري چې په 1.2 بیلیونه کسان ته خبرې کوي. نو د نړیواله یو ستره ژبه ده. راتلونکي کې کېدی شي تاسو به هم ډېر تحقیقات کړي اوسي کې چې چینایي یان او چینایي ژبه به داسې ټولو هیوادونو کې خبرېږي او اوس چې خلی انګلیسي زده کوي هغه وخت به خل چینایي زده کوي. نو سخت سخته ژبه ده ول چې وی وایي ډېر ښه شیان هم پکې شته دي. واقعا داسې یو ژبه ده چې دا تصویر نه اخیستل شوې وه او داسې هغه چې اوس هم تصویرونه ګورئ هغه یو تصویر دی فرض مثال لکه لمبه د اور چې اوسېږي اوس چې تاسې د کرکټر وګورئ لمبې ته ورته شی دی. هر شی یو ځان ته ځانګړتیا لري او د تصویر خبرې دي که څوک پرې پوه شي نو ډېره خوږه ژبه رښتیا هم ده.
صحیح. او ډاکټر صاحب د چین حکومت چې دی دوی خپله هم هڅې کوي چې د دوی ژبه نورو خلکو دپاره اسانه شي. دوی په بېلابېلو هیوادونو کې تلویزیوني رسنۍ لري یا د راډیوي خپرونې کوي. د دې تر څنګ د دوی سفارتونه چې دي هغوی هم هڅې کوي. په افغانستان کې دوی څه داسې خپرونې لري برنامې لري؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې دی هم پخوا ډېر د پخوا څخه پښتو ژبه لکه د پاکستان دغه پښتني سیمې چې دي د افغانستان پښتانه چې دي دپاره دی ډېر د پخوا نه. زه چې کله ماشوم وم مور به مې په کور کې راډیو د 1 بجې هغه کې داسې پخواني سندرې یا بعضې نومونه به یې اخیستل چې دې کسانو مونږ ته ریکوست کړی دی. نو ما به خپل نوم ته کتلی چې زما نوم پکې شته که نه. نو هغه ماشوم چې ومه دی یعنی دوی په پښتو ژبه باندې نشرات درلودل. خو کله چې بیا دغه حالت ښه شو نو اوس بیخي پښتو ژبه دلته عامه شوې. یعنی دغه پښتو ژبه هلته چینایان راډیو چې لري هغې کې چینایان ډېره ښه پښتو ژبه خبرې شي کولی. پخوا ډېر پخوانه یو څه چینایان به دلته افغانستان ته راتللي یا پښتنو سیمو ته به تلل هلته پښتو زده کوله چې اوس یو بیل گشته دي. یعنی داسې کسان ما لیدلي چې دا 80 کاله 90 کاله عمر لري په پښتو ډېر ښه پوهېږي. نو په دې خاطر هر څوک کوشش کوي چې خپلې ژبې ته رونق ورکړي او خپلې ژبې ته کار وکړي. خو په افغانستان کې او په پښتنو سیمو کې په کار داده چې په خپلې ژبې ته ډېر کار وشي تر څو زموږ هغه کم فرهنګ کم کلتور چې دی هغه ژوندی پاتې شي او موږ وشو کړی چې د خپل کلتور د نورو سره په ښه توګه نشو مقایسه کولی او پرتله کولی. ولې په میډل حالت کې یعنی متوسط حالت کې خو باید موږ وساتو. نو ټولو هیوادوالو نه مې غوښتنه داده چې باید پښتو ته کار وکړي او پښتو نورم رونق ورته ورکړي او کوشش وکړي چې دا د دوه سیمو پښتانه چې اوسېږي دوی دپاره نورم اسانتیاوې رامنځته شي او ژبپوهان په دې باید ډېر کار وکړي.
صحیح. ډاکټر جاوید صاحب صاحب د ځینې هیوادونه داسې وي چې د دواړو هیوادونو پوهنتونونه چې د هغو ترمنځ یوه رابطه وي. په چین کې کوم پوهنتون کې پښتو ښودل کیږي که نه؟ او یا په کابل کې چې پوهنتون کې تاسې استاد هستئ د چینایي ژبې کومه څانګه شته؟
او لکه څنګه چې زه افغانستان ته راستون شوم تقریبا 2010 کال به دلته د چینایانو چینایي ډپارټمنټ ډېر پخوا نه ول دی بیا جوړ کړ. اوس چینایي ډپارټمنټ روان دی. زم دلته مان دلته زه مصروفه شوم. چینایان اوس هم استادان دلته کنفیوز انسټیټیوټ په کابل کې دی چینایي ژبې یعنی خلکو ته زده کوي. او هلته په چین کې هم تقریبا 2 یونیورسټیانې پیکینګ یونیورسټي یو بل یونیورسټي والته چینایي پښتو ژبه تدریسي کی کنه. نو په دې خاطر باندې دا دوه فرهنګ دوه کلتور لا کېدای شي چې نورم سره نږدې شي. یعنی دغه پښتانه سیمې له چینایانو سره په خاص سره ډېرې ښې ارتباطات او روابط درلودل. که چېرته دا ژبې نور باندې قربانی کار وشي او چینایان ډېر علاقمند زیات دي نو دا به راتلونکي دپاره یو ښه پل د دواړو قومونو یا دواړو د دواړو برخو تر خلکو ترمنځ به ډېر ښه پول رامنځته شي.
خدای دې وکړي چې همداسې وشي چې زموږ اثار هم هغو ته ورسېږي. ډاکټر صاحب تاسو په خپله پښتو کې خو لیکل کوئ له چینایي نه تاسې ژباړې کړې دي پښتو ته. خی بیلګی هم لرئ تاسو له پښتو نه چین ته د لیکلو څه تجربه هم تاسو لرئ؟ په چینایي مجلو کې مو لیکل کړی یا کوم کتاب مو په چینایي ژبه لیکلی؟ کنه
هو، یو افغانستان ټراول ګایډ دی چې هغه ما په چینایي ژبه لیکلی. هغه چینایان چې پخوا افغانستان ته راتلل او د افغانستان مختلفې سیمې مې ورته دغه کړي دي، یعنی په ګوته کړي دي، یعنی د پښتنو دغه سیمې چې وي. او تر څنګ ما په چینایي مجلو کې ډېر مقالې لیکلي دي. تر څنګ موږ چې همیشه تیزی سو دغه کوم پیپر چې لیکلی ډېر په چینایي لیکلي دي. او چینایي ژبه ډېره خوږه ژبه ده، په دې خاطر چې هلته موږ ډېر وخت تیر کړی دی، تقریبا پنځلس کالم تیر کړي. نو هلته چې کله موږ چین ته لاړ شو نو داسې فکر کوو چې موږ اوس خپل کور ته راغلو، ول چې د ځواني یو مرحله یا چار ځای کې سړی تیره کړي، نو هلته واقعا سړی هغه ځای ډېر خوښېږي. خو چینایان زه چې فکر کوم ډېر نرم خلک دي، ډېر با فرهنګه با کلتوره خلک دي. داسې نه دي لکه نورو هېوادونو غوندې چې غریب شولې مسکین شولې بیا درته هېڅ د انسان په سترګه نه ګوري، ولې چینایان بیخي بل عادت لري. کله چې به زب فرض مثال داس ما خپل تجارب و چې زب کتلم چې د افغانستان ما اول خو به پدی فکر کاو چې دا یو افغان دی، یعنی هلته به ډېر مشکلات په دې هیواد کې اوسېږي، پوښتنې به رانه کولې. خو کله چې به موږ سره چینایي شروع کړله، یو دفعه داسې حیران شول چې دا ته چینایي غږېږي او که څنګه. یعنی بعضې وخت به داسې حالت راغی چې دغه ماشومان چې به زمونږ د کور و، دا چې به کله موږ په ټیکسي کې چېرته تللو، نو هغه ټیکسي ډرایور به ویلي چې که چېرته زه د ده مخ ونه ګورم، رنګونه لږ فرق کوي که نه سترګې او مخ، چې دا ونه ګورم زه فکر کوم چې دا چینایي دی. نو په دې خاطر به ډېر زیات احترام به یې کوو. حتی داسې حالت به راغی چې تا به په یو شی دوی خپل چینایي ته په لس روپۍ نه ورکو، تا ته به په دوه روپۍ په درې روپۍ درکړو، په دې خاطر چې ته د هغې ژبه هغه ژبه دې ورته ایزده ده، د هغې فرهنګ دې ایزده ده، او هغه به ډېر زیات خوشحاله کېدل، ډېر زیات تاثیر به یې ورباندې کوو. نو دا زه فکر کوم چې چینایان دغه فرهنګ دغه کلتور او دغه رسم و رواج او د دې دغه عادتونه او د دې دغه مخلصتیا دې باعث شوي چې دی اوس ټوله نړۍ ته لاس ورسېږي او د ټولو هېوادونو سره ښې اړیکې ولري. نو چینایان به زه فکر کوم ډېر زیات به نور پرمختګ وکړي. په دې خاطر تاسو ولیدل چې دغه کرونا دی ډېره ښه مینجمنت کړله او ډېره ښه یې کنټرول کړه، نورو هېوادونه ونه شله کړی، د دې نه ډېر ستر هېوادونه وو. نو چینایان یو یعنی قوي سیستم لري، دا سیستم زه فکر کوم په راتلونکي څو کلونو کې به دا ټوله نړۍ هر ځای کې د نفوس ولري او دوی به دا خپل د اقتصاد د لارې نور هم پرمختګ وکړي.
صحیح. چین زمونږ په ګاونډ کې پروت هېواد دی، داسې کوم عادتونه دي چې افغانانو ته ډېر ورته دي؟ تاسو هلته هم ژوند کړی، دلته اوس په افغانستان کې مسته، نو کوم عادتونه موږ غوندې دي؟
لکه یو شی ډېر زیات چې ما د دوی لیدلی کنه، کله چې موږ د چا مېلمستیا کوو کنه، د پښتانه او دا خلک ډیر زیات د میلمه ډیر زیات عزت کوي. کور کې ډوډۍ نه خو دې ته پنځه شپږ رقم شیان تیاروي، او کله چې هوټل کې چیرته به موږ چې لاړلو، نو دوی خپل منځ کې وایي چې لیدل ډېر به کوشش کوو چې زه پیسې ورکوم او زه پیسې ورکوم، زه تا میلمستیا ستا کوم او ته به زما کوې. یعنی دا د دوی یو ډېر غټ خصلت و چې میلمستیا دوستۍ، کله چې دوستی در سره وکړه بې دې قطن نه خوشې کوي چې په هر حالت کې اوسېږي. دې ته هغې ته مهمه نه ده چې ته د کم ځای او څه شی کوي، خو ولې دا ورته ډېره مهمه ده چې د هغې یو ملګری او واقعا خلک ډېر صادق دي.
صحیح. تاسو ویلي چې په دوستۍ کې هم تکړه دي او میلمستیا کې هم تکړه دي، د دې خبرې څومره خیال ساتي چې مثلا که یو افغان ورکره میلمه کېږي چې هغه څه شیان ورته کېږي چې افغانان یې خوري؟ کله کله داسې خو به نه شوي چې داسې شیانو سره مخ شوي هستئ چې تاسو ورته کتی هم نه شول خوړل، خو یې لرې خبره ده؟
نه، چې په دې خاطر چې دا ما تاسو ته مخته وویل کنه چې دی اوس ډېر پرمختګ کړی دی، هغه پخواني چینایان نه دي. دوی چې کله د یو چا سره دوستي کوي، د هغه هېواد په حکله ډېر زیات معلومات راغونډوي. یعنی دا زما خپل تجارب و کنه چې دوی ورته ویل چې افغان یم، دوستي به سره وکړو، له ډېر محبت یو څه به د دوی فکر کې ګرځېدلی وو چې افغانستان داسې بد حالت کې دی، داسې دی، خو تا ته به سیده نه ویلي. خو کله چې به دوی بله ورځ چې به دې ولیدې یا راتلونکي ځل چې به دې ولید، دوی به خپله میلمستیا څه چې به یې کوله، دوی به د افغانستان په حق دومره معلومات راغونډ کړي وو چې بېخي زیات هغه حقیقتونه نه به ټول پوه شوي ول. نو په دې خاطر دغه خلک چې کله یې موږ ته میلمستیا کوله، موږ ته مسلم رستورانت یا کوم رستورانت چې اسلامي خواړه به درلودل هلته یې میلمستیا کوله، که په کور کې هم کوله، هغه شیان به دوی پخول چې هغه د هغه غوښې اوسېږي چې هغه د مسلمانانو په فکر سره جوړې اوسېږي او مسلمانان یې خوړلی شي، حلال غوښې اوسېږي یا نور شیان. موږ ته به ویلې چې تاسو بېخي بې غمه یې خوري، دا مې داسې پخ کړی، دا مې داسې پخ کړی، او داسې شیان به مې نه پخول چې یو دوه درې شیان. یعنی شل دیر شرکم دوڑی به تغک تیاره ولا سانه به ایران پاتشو که داد صدقم ملمستی آده و دی عادی حالت هم دسته ده بعضی وقت لکه سنگه چی دا اوز خلق دا میریا یا نور سوشل میریا یا نور خلقی وی اگه وقتی چی یعنی حرامی دی یعنی دوم را وقت مال کو چین که تیر کرده ده کنه ما هیچ وقت ندیدی دلی چیسی هر رستوران که دسی خرابی وقتی پیدا شی و پرول شی ولی مختلف یو کوچا یو ستریت ده دیر پاره کهو آقا سعید دیکی زدار ستاس طول خلقو سر منم ولی پا عام شکل بانه دید اگه نوری خرابی وقتی قطعا ما ندیلی دلی چه دی خرسی کلی وسیگی یا دی خوردلی وسیگی نو پا دی خطر بانه چینایان زفکر کومه چه پیاور ملت ته او دی ملمستیا و دوستی پا منس که ایت شک نشتا
صحیح او د تاسو بلیدلې په افغانستان کې مثلا د خوست خلکو ځان له لهجه د وزیرستان خلک بل رقم خبرې کوي د ننګرهار خلک او د پېښور خلک تقریبا یو شان خبرې کوي د کوټې د خلکو خپل لهجه د پچین کې دغه سي لهجې مختلفې دي
وو په دې خاطر چې دغه یو ډېر ښه بېلګه ما یو وخت یاد ته راغی زه چې کله مونږ په شمال او بیجنګ دغه ځایونو کې اوسېدلو په مرکزي سیمو کې او دغه جنوبي ساحې چې دي ډېر تجارتي هغه کې زیات دي که نه دی زیاتره د تجارت او د تجارت سره ډېر علاقهمندي لري او ټول تجارت او بزنسونه هم ټول دی کوي خو د هغې ژبه او د دې ژبه ډېر فرق دی کوم ځای کې چې مونږ اوسېدلو لکه بیجنګ او دا نږدې ښارونه دی په تونخای ورته ویلې یعنې هغه سټنډرد چینایي وای یعنې هر خلک په دې پوهېږي ولې د دې نورو سیمو ته چې موږ لاړلو موږ به نه پوهېدلو چې دی څه وایي حتی موږ خو پرېږده چې نور چینایان به د دې نورو سیمو ته لاړل هغوی به هم د دوی په خبرو نه پوهېدل بیخي به نه پوهېدل ولې لیکلې ټول یو شی دي لیکلې یو شی دي ولې تنا تلفظ لهجې فرق کوي لکه څنګه چې موږ لرو زموږ خو بیا هم پوهېدلی شو که نه یو بل پوه کولی شو داسې کم لغات دي چې صرف لهجه فرق کوي چې دا د کم ځای دی او دا د کم ځای نور خپل په منځ کې افهام و تفهیم کولی شو ولې هغوی بیخي افهام و تفهیم هم نشي کولی اند دیس از احیش ده په دې خاطر چې چین وګوره تقریبا 250 قومونه دي کنه او 1.2 میلیارد کسان اوسېږي نو هلته خامخا د دې فرهنګ کلتور د یو سیمو د بل سیمو ځانته لږ توپیرات لري په دې کې شک نشته ژبه کې هم فرق شته دی نو په دې خاطر چې نفوس زیات دی نو کېدای شي په دې کې شک نشته چې د دې نور شیان هم دغه کلتوري څانګې هم فرق سره لري
ډاکټر صاحب ډېرې خوږې خبرې کوي جالبې خاطرې راته وروي دغه هر څه مونږ نه دي لیدلې نه مو اورېدلې ډېرې ښایسته خبرې درسره دي زموږ اورېدونکو ته که دا مو وایې چې چینایانو ته څومره معلومات شته د افغانانو په اړه او زموږ د ادب نه هغوی څومره خبر دي تاسې داسې څه معلومات لرئ چې د پښتو د کلاسیک ادب نه یا د معاصر ادب نه یا زموږ د فولکلور نه څه ژباړل شوي هم دي که نه چینایي ژبې ته
په بعد مرغه دومره زیات کار ورته نه دی شوی ولی چینایان په دې خطر چې دوی اکثره دغه نوي نسلونه چې دي دوی زیات د افغانستان په حق لبانې ډېر زیات معلومات نه لري صرف افقي معلومات دي ولی دوی پخواني خلک چې دي په دې خطر چې افغانستان ډېر د پخوانه د چین سره ډېر ښه روابط لرل حتی چینایان به افغانستان ته راتلل دوی به پښتو ژبه یعنې نور زده کړې به دلته کولې یعنې افغانستان هغه وخت ډېر ښه حالت کې و تقریبا شپږ ګینټې لاره ده تر منځ هلته به دی د میدان ته راغلي دومره احترام دومره دغه یې ورته کړی و که نه نو د پخواني خلک په دې خاطر دغه افغان هم چې دی ورته افغان وایي یعنی هغه پخواني کوم هیوادونه چې تاریخ لري دی ورته نوم هم چینج کړی دی خپل ژبه باندې دی کم هیوادونه چې تاریخ نه لري نوي جوړ شوي دي هغې ته بیا خپل هماغه نوم اخلي فرض مثال تاجکستان که نه داسې بعضې نومونه چې هغې ډېر زیات تاریخ نه لري هغې خپل نومونه باندې یادېږي کم هیوادونه چې ډیر تاریخ لري هغې ته ځان ته نمونه ایږي فرض مثال فرانسې ته فاګوا وایي فاګوا د دې لپاره وایي چې قانون یا لا په دې خاطر چې هلته قانونیت او قانون په فرانسه کې ډېر دغه ول که نه رایج و او خلکو ورته ډېر دغه درلوده فرض مثال امریکا ته میګوا وایي میګوا په دې معنی چې ښایسته ملک می خایستا تا وی گوا ملک تا وی یعنی یو خایستا ملک یعنی دی هر چا ده پارا ایندو کنه هندوستان ته دی ایندو وی چی اگه ایندو نراغستل شوی ده کنه نو هر هیواد تا دی زان تا نمونه لری او هر هیواد ده خپل دی 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 د خپل د سطح نه ګوري کنه چې دی هیواد سره دی هر هیواد ته زه فکر کوم چې ځان ته خپل ستراتیجیانې لري او هغې سره مخ ته ځي ولې د افغانستان په مقابل کې ډېرې ښې ډېره نرمه او ډېره ښه د دوستي او د ورورولی یعنی ملګرتیا غلری په دې خاطر غي پویږي چې افغانستان یو د منرالونو یو مرکز دی یو د ایشیاس د قلب د آسیا د مرکز دی نو په دې خاطر کولای شي چې افغانستان د دې لپاره نور هم د اقتصاد ته چټکتیا ورکړي او وشي کړی چې د دې سره نور هم ارتباطات ولري او د دې خام مواد ته سخت ضرورت لري نو کېدای شي د افغانستان نه ډېره ګټه پورته کړي
جاوید صافی سبای په چین کې ځینې محدودیتونه هم شته په ځوانانو باندې مثلا دوی فیسبوک کارولی شي یا د نورې ټولنیزې رسنۍ چې دي د دې نه کار اخیستی شي یا نړیوال برانډونه چې دي د کمپنیانې چې دي دوی هلته څانګې لري په چین کې که نه موږ ډېر معلومات نه لرو زموږ معلومات به ما وایي تاسې هلته پاتې شوي یاستئ تاسې بهترین معلومات لرئ په دې اړه هم که یو څه وضاحت وکړه
تاسو وګورئ چې چینایان پخوا چینایان نه دي چینایان چې کله موږ هلته تللي ویل کنه موږ مختلف فکرونه درلودل خلکو موږ ته ویلي وو چې چین کې دومره قوي دا دي دا دي واغه دي کنه کله چې موږ چین ته لاړو او چین مو ولیده چین واقعا یو ډېر آزاد ملک دی چې څه شی کوي کوي هیڅوک درته نه وایي چې چیرته ځي څه شی کوي او څه شی نه کوي ته به یو پولیس په دې ټول دغه کې ونه ګوري چین کې به وګرځي وګرځي یو پولیس به ته پیدا نه کړي کنه ولې د دې سکیورټي د دې امنیت فوق العاده ښه دی خلکو ته ډېر زیات سهولتونه ورکړي هر څوک هر شی چې کوي ولی تاسو په دې دا د ټولو هیوادونو یو ستراتیجی ده یو پرایورټی ده چې د هغې داخلي هیواد کوم قوانین چې دی به ته تطبیقې هغه به ته خوندي ساتې که نه نو قانون نه به نه وځي نور چې هر شی کوي یعنې تاسو دا برانډونو خبره وکړل د دنیا هر برانډ چې وګورئ هلته شته فار مثال دغه نیک دی ادیداس دی یا نور کوم قوي برانډونه چې دي ټول په چین کې دي هغه موټر خلک اخلي لکه پینس او نور موټر چې اوډی دي څه شی دي هغه موټر ټول خلک یوځي یعنی دې دغه ټول برانډونه چین ته راوړي دي هغه برانډونه او چینایان خو پیسې دار شي ماشومان ته خپل هغه برانډ چینې بل برانډ نه اخلي یا هغه موټر چینې دی بل نه اخلي هغه موبایل تر څنګه تاسو ویل چې نور محدودیتونه یعنی د خلکو د لپاره هیڅ محدودیت نشته ولی ما تاسو ته مخته ویل چې د دې قوانین او رول چې دی هغه باید هر ملک چې سړی اوسېږي باید قوانین او رول ورته مراعات کوي نه کې دا خلاف د ورزي ده ولی په چین کې زه فکر کوم چې ډیر اسانه ژوند دی ډیر آرام ژوند دی نسبت د هر څونه یو بل ډیر ښه خاطره دا ده چې تاسو ته وایم چې هر افغان یا د هر هیواد یو کس چې هلته تللی دی په ډېر مشکله بیا د هغې ځای نه راوتی دی په دې خاطر زړه یې نه کېږي چې خپل ملک ته لاړ شي او تر څنګ یې چې چین ته یو دفعه تللی بیا خپل ملک ته ستون شوی دی بیا یې چین یادېږي حتی زما داسې ټولګي ملګري دي چې هغه اوس امریکې انګلینډ دې ځایونو کې کار کوي اوس هم کله چې ورته ما ته مسیج وکړي جاړ نور چینی دومره یادی کنه نو هلته خاص یو مزه او خاص یو خوند او اوس هم شته په دې خاطر چې خارجیانو او بهرنیانو ته ډیر زیات احترام لري
ډیره مننه ډاکټر جاوید صافی صاحب دومره خوږی خبرې مو کړې زمونږ اوریدونکو ته مو معلومات ورکړل تاسو سره به بیا هم کله تماس نیسو او کور مو ودان ژوندې اوسه
تاسو سره ښه وخت مننه
له جاوید صافی سره مو مرکه واورېده نوموړی افغان لیکوال او ډاکټر دی په چینایي ژبه هم برلاسه دی او زیات کاری پکې کړی دی له همدې سره د مشال راډیوي مجلې دا ګڼه تړو بله اونۍ به د نورو او نوو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې یم تر هغې د رب باچا پامن میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio